ورپسې بشري او اساسي حقوقونه له یاده ما باسي.
نیما نړۍ
اکثر بنیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي که زه خپل میراث غوښتی شي محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي قاضي څوک دی هغه د ښځې په واړه فیصله کوي والله کې وکړي قربانې
یوی میرمن غاک مووری ده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې نورستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاک نه اوریدل کیږي. د قضا برخه خانی کارکونکو د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قربانۍ د موږ خزینه شپلې.
نن پام دی اکلغه گیګو ملتیا موکری قدر من اوتن کو دی اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ په چیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنگ کړ، لزده کرو او کار څخه محروم کړي، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباری شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه منع کړي، په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هېڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي، والله کې وکړي قربانې چې اووم آسمان نه ورته نازل هم شي په ځې واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما خپله بې ځایه فیصله کوي. قضیه د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتیر دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپل ور دی. همدا اوس زه در څه وایم، قضیه چېرته دی؟ چېرته دی؟ کوم یو قاضي حل شوی دی؟ د کوم یو قضیه یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي کوي؟ دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته ده چې ښځې باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې، ما ورسته تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼې لاسلیک نشوای کولای. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته عریضه نشي لوسته. زموږ څارنوالا دولس کاله مکتب وایي، څلور کال پنځه کاله درس وایي، بعد له هغې نه ماستري په دکترا کې راځي که نه یو وظیفه اخلي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې څوارلسم پاس یا شپاړسم پاس وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پی جي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. ان دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه منفق کړي. همدا اوس ما ماما د رتبه
میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکو نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثر میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پریږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی، په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی، کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي، تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لرو چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړو، یا د هم په غو څېړنه وکړو، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کېږي چې هغو ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني، وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی طول منفک کرد او پیوست که ملایان را وستل، بی سواد کسانی را وستل یا کم سواد یا کسان چه تجربه ندرلودل، قوانین چه دی منگریر خب پستندردون ولار قوانین ولد اغیی تعلیق حالت که را وستل او پا مقابل که دی خبال دی ذهنون و پربنسطل شریعت نرخستل شوی پا نامه باندی قوانین جور کل چه اغا پا هیچ عنوان دی عدالت تامینامون لپاره حل دلاره نده. دی ترسنگ اغا نهادونه چه عدالت تامینامون که بخپل قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن، عدلی وزارت، کورنۍ او چارو وزارت، کم پولیس چې په دې جرمی مسایلو کې دخیل ول، دی ته هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلی وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی و د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده، قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د منګه خزینه په دې شپلې چې هغوی سره لدې شي یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول، عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو ووایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې راولاړې کړي دي، او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم دلري، په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي، او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده، وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او څارنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او څارنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. څارنوالان ښځو باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اطلاع چې مراجعه وکړي او د چاته مراجعه وکي څه ډول مراجعه وکي د دې لپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړه چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي، نو باید یو قانون وضع کړي، یو رهنمو درته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هر خلک چې مشکل لري، هغه خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او څارنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسو دپاره. نو که د سخت مجبوریت څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زنده یي، او نن تاسو ولې راغلی یاستئ، او نن دې غوښتل څه وای نه، او ولې راغلی، او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي، هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونشي، یعنی صحیح فیصله ونشي، او قضا او څارنوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ترې راضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن نیازی، لکه څنګه ستاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه هم دا وه چې یو شمېر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډېر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکا، دا څومره زیان اړوونکی ده، څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي، په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاشک حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای. نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله، ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حد پورې، تر ډېره بید پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، څارنوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلاً په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي، دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله په تیشه وهي، او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې د اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله، چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوقاري بندې کړلې، د څارنوالۍ او استیناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی واتور ایسي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی یې زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي، وی زپې، وی کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دې پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه هغه آخري حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخواني وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت من فکرل پزای اکسان را غلی دی چی دوی کم سوا دیدی دا چون را دیدی ستون جدی را منستکی دو لامل که دلیسی میر من نیازی
جمهوریت دی اساسی قانون پر بنابندی رو گوری پا قضا که دست هیچ وقت تغییرات نرازی چی تغییرات ارتنه تاین که دلی چی اغا گیسس یا اغا قضایا یا اغا دوسی تر چرن لاندی باو اغا یو تربل پوری هر قضیه مرتبط وی او هر یو قضیه یو تربل پوری اغا وکیل تا اغا سرانوال تا اغوی معلومات پدی که لری اغوی پدی که چرنی کری معلوماتون اترلاس کری نو یو دم چوک هیچ کلا داشت تغییر او تبدیل نراوری ما یو زلی مخی هم یو برنامه که ده مجاهد سب سخدا پختان او کلا چه مجاهد سب کتستاس ده دروازه پرده سرائی وی خراب شوی وی زره شوی وی تس خواه پرده نل ریکه ویشتا و درگه بیا بنا وی پرده راورو اول با یو بلا پرده را جور که ده پلاستیکو نای جور که ده بوجه نای را جور که نس بکی بیا سرائی و خراب پرده ایستا که نو ده یو دیر عادی مثال ده که چوکر تفکر وکی پا قضا او سرانوالی که حاضر قیاس دست موضوعانشتا چه مغا سرانوال تا معلومی مغا وکیل تا معلومی مغا قاضی تا معلومی اغا پا دی برخه که چیره نکری معلوماتو نکری نو تا یو دم حقل داری که یو بلن احل کس ناغا پزای بانده را برای یا احلی احل دیم را وری پزای دیورتا مقرر کری وی خود اغا احل چه معلومات ولی نری چوکی فیصله ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي فیصله ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي د طرفینو دا به اوري په ثبوتونو به ثابت کیږي بیا به فیصله کوي خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپل چې خپل انزوا ته رسیږي او هغه حالت ته رسیږي چې باید نور نو د پایتکی ورته کیږي دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه ایروی که وی دوی قضا و پسرانوالی که باید دیر اساس پاتی شوه وی دیر کوشش بکره وی چی پا دیر اصلا که تغییرات زرنوی را وی قضایی به استرینی بکره وی ورطا نخبل استازی به ورطا که نولی وی چی تیرینی وشی لاد دی کوشش بکره وی چی خفای سلا وشی درچو چی مون خنون تر لاسکو در خلگو چخه خلگو پا مون باندی باور پیدا شی خو متاسفانه چی دوی دست یو تغییرات را ورلا چی اغا نور هم اغا وکیل هم وس نوی کس چی ایران پا ته چې څه وکړي هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم څنګه د سر نه اسناد را وړم څنګه د سر نه شاهدان را وړم شاهدان خو هم د چا سره په سینه راځي د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک په دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي ځکه چې د دوی دغه کړي دي د دې سبب دی د دې باعث دی په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي
بله په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډېر بد چلند شوی حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي چې دوی څه وایي مقصد په رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې چې په خپل کور کې کښېني دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي یعنې دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي هغه که د میراث مسله وي هغه که یو چا سره دعوا وي هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي تاسې یو ډاډ به څه وي
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار د دوه ځلي موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیق کوو د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ او تاسې خپل ناهیلي کېږئ شل وارې نورم ورته مراجعه وکړئ څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري د صبر په مقابل کې الله پاک هم وزونه ورته ورکوي او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کې هغه څوک حوصله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څومره ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږي مه، ناهیلي کېږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند ډیر سلامته اوسئ.
همچنان موفقیت مو غواړم. خدای مو مل شه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. ملما تخرغلاست و استرمیشی بخیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوګو اوریدم نو که تاسو ټول امکاران د سلامونه او درنښت
په پایل کې ډیر زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ. راځو خپل مرکه ته. استاد، مریض پر روغ کسانو باندې یا ناروغ پر روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ ادانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغې موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي، منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوي دي، منځته راغلي همدارنګه په ملي سطحه قوانین ورته تصویب شوي دي. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوې ده او کېږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخې ته توجه شوې ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې، په روغتون باندې څه حقوق لري، په نورو جوړو او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري، په لنډه توګه کې ووایو چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري، یا ټولو هغو مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ هم په رواني لحاظ لحاظ په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا یې حقوق دي. دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کومې ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل ته وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلی دي، د عوامل منځ ته راغلی دي او مرود زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل شوي خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړي کې، رواني ستونزې ورته جوړي کې. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه. او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثره ده، او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغسې کسانو سره څه ډول برخورد باید وسي؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لومړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپل مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کیږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کیږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د جغرافیا کې چې د دغو قوانینو او د دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري. د وقایې لپاره د ناروغیو باید دوی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرحه کړي، تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سه ناروغي باندې، په دغه سه افتونه باندې اخته شي، باید د حقوق یې ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ سره بې پروايي کیږي. که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړې چې د پالنه وسی، او کله د سره بیا بی غوري کیږي، د څومره بد پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره، او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي، نو داسې ناروغیو ته بیا رسیدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کیږي او درملنه کیږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې، زموږ په هیواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول، او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې باید له قانون څخه ده، د داسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د پرنسپونو سیستم رامنځته کول دي د صحی بیمه لپاره چې دې باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته، ده متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېره حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي. او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
که داسې یوه اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکا چې دا حالت سبا په ما باندې راتلای شي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام شي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورونا لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې چې دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې که د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت دمونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم و د دوی ناروغۍ ورسره زیاته نشي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغۍ ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په اډانه کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي، خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره سه چلان چې باید وسی نه کیږي وسره. په دې اړه خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي.
د طبابت اخلاق باید وایم چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، اول دغه موضوعات په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کوي، دغه مفاهیم لري نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د کوم په شکل باندې تدریس شي په پوهنتون زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې د ناروغ ناروغۍ ته باید رسیدنه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسیدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحیې باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې یو محصل په جریان د محصلې کې د طبابت زده کړې کوي، د په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې یو دغه اخلاق په هغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسي چې هغه ته روحیه ورکړي سي؟ په یوازې دې چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاک لته ده طبعا په باندې بد لګیږي.
سره بیا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجلو امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، چې که ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود. او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه، پرنسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې نه چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق یې ورته وریادوي او خبروي ترینه، ترڅو ناروغ وشي کولای شي له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د راوی یادونه تاسو وکړه، هغه ډول راویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي ژوند کې هغه ډول راویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کیږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنۍ کې موجود وي او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي، د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي ترڅو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري ترڅو عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي. ترینه
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د له منځه وړله په خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي دغه خبرې. که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاقو سره به چلند کوي، ناروغ ته به لار کوي، نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ورزیاته کړي. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي نو د تداوي امکان ډېر زیات وي او تداوي کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي، نو طبعا دغه ناروغي هم ورزیاتېږي او هم په یوې ډېرې صعب العلاج ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې، او همدارنګه زموږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري، متاسفانه غیر قانوني د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي. ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي او هغه ته تانه ورکول کېږي، مثلا هغه ته د دې ګواه کیږي چې ستاسو ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستاسو ناروغي ډېره پر خزینه ده او ډېر اقتصاد یې زموږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کیږي. که چیرې عامه پوهاوی موجود وي نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي، او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي، او هم به روغتون ته چې کله وړل کیږي هلته به هم له خپلو حقونو نه با خبره وي یو ناروغ. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کیږي. په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري، او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي، او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري، ترڅو ناروغ روحیه واخلي، ترڅو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي، نه دا چې د هغه ناروغي نوره هم اوږده شي.
بله استاد، طبعا ساري ناروغي خو د کورنۍ نورو غړو ته انتقالیږي، که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي، په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه سي او ورته ویل چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال سي، بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر سي، اتاب څنګ کې به یو بل هم دلته پروت وي ناروغ به وي، په نرمه که دا وپوهول سي دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي، مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جدا وي د هغه روی پاک مثلا جدا وي، د هغه د خوړو وسایل جدا وي، او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کیږي، نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي، بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي چې د خپل ساري ناروغۍ په شتون کې د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغې چې دغه ساري ناروغۍ لري کیږي هغه ځان ګوښه کوي، او هغه په خپل ځان کنټرولوي، او په خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغیو په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي، او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په آخر کې کراسو دی ته چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي.
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ باندې او هم په رواني لحاظ ګڼي دي. د دوی سره پر فرد باید ډېر عاطفي وي، ډېر مهربانه وي، په اخلاقو باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنې ته رسېدنه وشي هغه وخت باندې چې باید ترسره شي درملنه، او همدارنګه که روغتون ته وړل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته، او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري، او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر به لري.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
لمحه.